د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یوه بلې پښتو خبرونه کې مزنور یاست نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر وایي په هیواد کې د ملي یووالي د کمزوري کولو لپاره ډېرې د سې روانې دي. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په نننۍ ځان وژن کې حمله کې له شلو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبل رسېدلې او زیات شمېر لوړ رتبه چارواکي هم په وژل شو او ټپیانو کې شامل دي. پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه نیمایي کې درته خبرو. خو لومړی خبرونه لرو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د پاکستان پوځ وایي د هیواد په شمال ختیځ کې د افغانستان پولې ته نږدې په غرنیو سیمو کې څلور دېرش وسلوال وژل شوي دي. د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو واکمن ګوند لیکو د هیواد په انتخاباتو کې بې ساري بریالیتوب ترلاسه کړی دی. مخکې له دې چې د سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو تفصیل واوري، مرزی احمد زید افغانستان کورنی مهم خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، افغان ولسمشر وایي دا مهال د افغانانو د ملي وحدت په وړاندې سلګونه توطیې او دسیسې موجودې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تر اوسه له طالبانو سره د سولې هیڅ ډول خبرې نه دي شوي. او د هلمند ولایت په نننۍ موټر بم چاودنه کې د مړو او ټپیانو شمېر 350 کسانو ته ورسېد. پوره خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي دا مهال د افغانانو د ملي وحدت په وړاندې سلګونه توتی او دسیسې موجود دي. ولسمشر کسان په دې برخه کې نور جزئیات ورنکړل، خو په زابل کې د یو ډیر مسافر برمته کېدل د دې دسیسو یو بیلګه وبلله. ښاغلی غنی دغه سرګندونې نن د مارشال محمد قسیم فهیم له دفاعي پانتون د افسرانو د فراغت په غونډه کې وکړي. ولسمشر وویل زه غواړم په دې تالار کې اعلان وکړم کوم کسان چې په زابل کې برمته شوي دي هغه د ملي وحدت د حکومت په وړاندې یوه توتیه ده. ولسمشر دغه راز په زابل ولایت کې د یو ډیر مسافرو د خلاصون پر هدف د افغان امنیتي ځواکونو د ځانګړې قطعې د عملیاتو ساینه وکړه. شاوخوا شل ورځې مخکې یو ډیر سنه مسافر د زابل په مربوطاتو کې د نامعلومو وسلوالو لخوا برمته شول او تر اوسه د برخلیک په اړه کره معلومات نشته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تر اوسه له طالبانو سره د سولې هیڅ ډول خبرې نه دي شوې. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی نن د ولسي جرګې استجوابي غونډې ته وویل چې تر اوسه له طالبانو سره د سولې د خبرو په زمینه کار روان دی. ربانی وویل فقط دومره تاسو ته وضاحت درکولی شم چې د سولې د مذاکرات لپاره زمینه برابره شوي او موږ د سولې د مذاکراتو په لومړي پړاو کې یو، خو هیله لرو چې په راتلونکي کې د سولې مذاکرات پیل شي. خو تر دې دمه چې زه ستاسو پر وړاندې خبرې کوم د سولې خبرې نه دي پیل شوي. خغلی ربانی د غراز ویل چې د سولې په پروسه کې شفافیت په پام کې نیول شوی او د سیمې اسلامي هیوادونو هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په اړه ژمنې کړې دي. په عین حال کې د سولې د عالی شورا مسؤلین وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د رسمي خبرو په اړه به خلک خبر کړي. د هلمند ولایت په نننۍ موټر بم چاودنه کې د مړو او ټپیانو شمېر 350 کسان ته ورسېد. په دغه چاودنه کې وته نوجل شوی او شپږ څلوېښت نور زخمیان دي. د هلمند مرسیال والی محمد جان رسولیار په سیمه کې د ازادي رادیو خبریال ته ویلي چې ټپیان او وژل شوي ټول ملکیان دي. او په افغانستان کې د فساد پر وړاندې د همغږۍ مجلس یا افکاک تازه راپور ښیي چې د پوهنې وزارت قراردادیان د کم وخت له امله نشي کولی سو خپلې پروژې سرته ورسوي. د دغه مؤسسې د پروګرامونو مسؤل حبیب رحمان د چهارشنبې په ورځ په دې اړه یوې خبري غونډې ته وویل چې دوی په تیرو میاشتو کې د هیواد په 15 ولایتونو کې سروې کړې. نوموړي وویل چې دوی د پوهنې وزارت د قراردادیانو او د 12مو ټولګي د فارغینو د شدت نامو په برخه کې دا سروې کړې ده.
دولتي مالی چارو د سیستم پر بنسټ د پیسو د ورکړې عمومي پروسیجرونه مغلق او پیچیده دي. قراردادونه د اعتبار نیټه کمه وي او قراردادي په دې موده کې پروژې ټول کارونه سرته نشي رسولای.
په افغانستان کې د فساد پر وړاندې د همغږۍ مؤسسې دا سروې په کابل، ننګرهار، لغمان، پکتیا او لوګر ولایت کې کړې ده. د کورنۍ خبرونه، بهرني خبرونه به زموږ همکار اجمل ان تاسو وړاندې کړي.
د پاکستان پوزوی د دې هیواد په شمال ختیځ کې د افغانستان پولیس تنګدې د په غرنیو سیمو کې څلور ډیر شو وسلوال وژل شوی. د پاکستانی پوز یو بیان کې راغلی د خیبر ایجنسی په تراسیمه کې په دقیقو هوایی بمباریو کې څلور ډیر کسان وژلي. یو چارواکی چې نوم یې نه دی ښودل شوی رسنیو ته ویلي چې وژل شوی وسلوال د پاکستان د طالبانو د تحریک او د دوی د متحده ډلې لشکر اسلام غړي دي. چارواکي وایي داسې باورونه خنیخانې موجود وي چې د هوایی بمبارۍ پر مهال د پاکستاني طالبانو د تحریک مشر مولانا فضل الله په سیمه کې موجود وو. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو واکمن ګوند لیکود د دې هیواد په انتخاباتو کې حیرانوونکی بریالیتوب ترلاسه کړی. د مارچ په 13 نیټه چې نږدې ټولې رایې شمیرل شوي، ښي اړخي لیکود ګوند د اسرائیل د پارلمان د 130 څوکیو دیرش خپل کړي دي. د اپوزیسیون ګوند مشر اسحاق هرزوګ له نتنیاهو سره خبرې کړې او نوموړي ته یې د بریالیتوب مبارکي ویلي. د هرزوګ په مشرۍ کې اړخي سیهونست اتحاد یوازې 30 څوکۍ وګټلې. رپورټونه وایي نتنیاهو ته به اوس اسانه وي چې له مذهبي متحدینو او ښي اړخو سره ائتلافي حکومت جوړ کړي. تر انتخاباتو مخکې نظر پوښتنو ښودلی و چې د لیکود ګوند شاته شوی دی. نتنیاهو نن په تل ابیب کې خپلو پلویانو ته په وینا کې وویل: نن شپه مې د ښي اړخي ګوندونو له ټولو مشرانو سره خبرې وکړې او له هغو مې وغوښتل چې له ځنډ پرته په اسرائیلو کې یو حکومت جوړ کړي. د اسرائیلو خلک په تمه دي چې زر تر زره یو مسؤول مشرتابه رامنځته شي چې دوی ته کار وکړي او دا مشرتابه به موږ رامنځته کړو. که چیرې نوموړی وکولی شي چې یو کاري ائتلاف رامنځته کړي، دا به نتنیاهو د څلورم ځل لپاره د اسرائیلو صدر اعظم کړي. تبصره کوونکي وایي د انتخاباتو پایلې د منځني ختیځ د سولې د بهیر لپاره ورانوونکي دي، ځکه نتنیاهو د خپل کمپاین پر مهال ویلي وو چې د یو فلسطیني دولت جوړېدو ته اجازه ورنه کړي. د بشري حقونو د څار ډلوي عراقیز وکونو شي ملشو د سپتمبر په میاشت کې د عراق په شمال لویدیځ کې د داعش د وسلوالې ډلې د محاصرې له ماتولو وروسته کلي وران کړي، کورونه یې سوځولې او لوټ کړي دي. دوی د بشري حقونو دا سرغړاوي د عراق په شمال لویدیځ کې په هغه سیمو کې کړي چې اکثریت وګړي ترکمن ټبرې دي. د بشري حقونو د څارنې سازمان چې دفتر یې په نیویارک کې دی، نن په یو خبر کړي رپورټ کې ویلي د امرلي د سیمې د محاصرې د ختمولو د عملیاتو له پای ته رسېدو وروسته حکومت پلو ملشو د داوطلب جنګیالیو او عراقیز وکونو د کرکوک په ولایت کې د امرلي او صلاح الدین په سیمو کې د سنیانو پر کلو او کورونو یرغل وروړی دی. د سوریې دولتي رسنۍ وایي د دې هیواد دفاعي ځواک پرون د امریکایي وڅارګر الوتکه راغورځولې. دوی وایي د الوتکه په شمال ختیځ ولایت کې چې د مدیترانې سمندرګي په سواحلو کې پروت دی نسکوره شوې ده. امریکایي چارواکو لویدیځو رسنیو ته ویلي چې یوه بې پیلوټ الوتکه په سوریه کې غورځېدلې ده، خو دا روښانه نه ده چې ایا دا الوتکه ویشتل شوې او که د بل کوم علت له کبله غورځېدلې. امریکایي چارواکي وایي هڅه کوي معلومه کړي ولې د دې الوتکې کارونکو د الوتکې کنټرول له لاسه ورکړ. د سوریې دولتي خبري اژانس وایي دا ډرون امریکایي الوتکه د لاتاکیا د ساحلي ښار په شمال کې رانسکوره شوې ده. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي د اوکراین د ختیځو سیمو د وضعیت په اړه د اوکراین د پارلمان نوې لایحه د منسک د سولې له موافقې څخه یو څرګند سرغړاوی دی. سرګی لاوروف هغه لایحه چې پرون د اوکراین پارلمان تصویب کړه غندلې ده. ویلي دي د اقدام د روس پلو بیلتون غوښتونکو اوکراین ترمنځ سیاسي توافق کمزوری کړی. اوکراین پارلمان پرون یوه مسوده تصویب کړه چې له مخې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو تر کنټرول لاندې سیمو ته یو ځانګړی وضعیت ورکول کیږي. دا و خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غواړي به هم دا خبرونه ولولې دي. ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته، پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې افغان ولسمشر وايي په هیواد کې د ملي یووالي د کمزوري کولو لپاره ډېرې دسیسې روانې دي.
گروگانهایی که به زابل گرفته شدن جزء یک توطئه و مقابل وحدت ملی افغانستان
است. دغه دسیسو تر شا د چا یا کومو ډلو لاس دی؟
اوس افغانستان کې څنګه چې لیدل کیږي، ځینې کړی دي اصلا دا د سولې په ارتباط ډېر سخت غبرګونونه ښیي.
په دې اړه مو د افغانستان د سیاسي چارو د یو کار په نظر هم اخیستی. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په ننني ځان وژونکې حمله کې له 500 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله رسېدلی او زیات شمېر لوړلبه چارواکي هم په وژل شو او ټپیانو کې شامل دي.
په ټپیانو کې ولسوال صاحبان، زمونږ د ولایت مقام ویندوی صاحب او همدارنګه د کرنې سرپرست رئیس او ځینې نور مامورین شامل دي.
د افغانستان بانک مسؤلین د هغو راپورونو په اړه چې وایي د پاکستان یو بانک غواړي د کابل بانک راونیسي بې خبري څرګندوي. دغه راز په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې د اسرائیل د وروستیو انتخاباتو له وروستي حاله مخبرو. د افغانستان په خزینه زندانونو کې د ښځو له وضعیته مو خبرو او د اساسي او بشري حقونو اونیس پروګرام هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خپرو. راسره اوسئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانانو د ملي یووالي په وړاندې په سلګونو توطیې روانې دي. ولسمشر غنی دا څرګندونې نن د مارشال محمد قاسم فهیم له دفاعي پوهنتون څخه د یو شمېر افسرانو د فراغت په غونډه کې وکړې. اشرف غنی د غونډې ته د وینا په مهال دغه راز یو بیا خبرداری ورکړ چې هیڅوک د افغانستان خاوره د خپلو نیابتي جګړو په میدان نه بدلوي. قاسم سولمل د غونډې ته ورغلی او نور جزئیات په دې راپور کې راکوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي داسې هڅې جریان لري څو افغانان پر خپلو ځانونو بې اعتباره کړي. ولسمشر اشرف غنی د چهارشنبې په ورځ د مارشال محمد قاسم فهیم له دفاعي پوهنتون څخه د یو شمېر افسرانو د فراغت په مراسمو کې د افغانانو د ملي یووالي په وړاندې د سلګونو دسیسو یادونه وکړه. ولسمشر په دې برخه کې ډېر جزئیات ورنکړل، خو په زابل کې د یو ډېر شو مسافرو برمته کېدل د دغه دسیسو یوه بېلګه یاده کړه. شاغلی غنی وای نن په کوم ځای کې په افغانستان کې د نفاق لوستل لپاره توته نسته. د نفاق سلګونه توته سته، زرګونه لارې دي چې پر ځان باندې زموږ اعتبار کموي. نو کوم کسان چې فکر کوي په رواني جګړې سره کولای شي زموږ د وسلوالو ځواکونو او د افغان ملت روحیه ضعیف کړي، باید له سره فکر وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی که څه هم په ځنګړې توګه د کوم هیواد یا ډلې نوم یاد نه کړ چې د افغانانو په وړاندې د سې کوي، خو خبرداری ورکړ چې هیڅوک باید افغانستان د خپلو نیابتي جګړو میدان ونه بولي. ولسمشر همداراز ویل چې د جګړې د مدیریت ترڅنګ باید افغانان د ثبات مدیریت ته هم پام وکړي. د چارو ځینې کارپوهان بیا وایي شای ولسمشر بهرنیو هیوادونو ته په خپلو سفرونو کې د افغانستان په وړاندې ځینې توطیو ته متوجه سوی وي، خو د سیاسي چارو کارپوه ودیر صافی وایي دا په دې معنی نه ده چې حکومت د خپل ضعف په خاطر نور ملامت کړي.
همسایگانو داخلي او خارجي دښمنانو په نامه مخالفینو په نامه په چا باندې تهمتونه نه اچوي. دوی دې استعفا ورکړي چې موږ عاجز یو، ملت د افغانستان به خپل لیډر او خپله لاره پیدا کړي چې په کومه لاره لاړ شي.
د چارو کارپوهان وایي دا چې د افغانستان جګړه بېلابېل اړخونه لري، نو لازمه ده چې ورته یو جامع د حل لاره پیدا سي. کارپوهان سپارښتنه کوي چې حکومت باید د سولې په هڅو کې یوازې طالبان نه، بلکې د افغان حکومت پر وړاندې جنګیدونکي ټولې ډلې ټپلې په پام کې ونیسي، هغه څه چې حکومت هم ورباندې ټینګار کوي.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د وروستیو څرګندونو په اړه چې وایي په اوس وخت کې د افغانانو د ملي یووالي په وړاندې په سلګونو توطیې په هیواد کې روانې دي، د افغانستان د سیاسي چارو له کارپوه فاروق بشر سره خبرې وکړې او له هغه مې لومړی پوښتنه وکړه چې د دغو دسیسو تر شا د چا یا کومو ډلو لاس دی. هغه په ځواب کې وویل
تاسو په خپله پوهیږي چې دا د سولې شورا چې د کرلي صاحب له خوا نه جوړ شو، دا د سولې شورا نه و، ځکه په دې کې داسې غړي وو چې اصلا د سولې د راوستلو په اعتبار دوی اصلا توافق نه درلود او هلته مخالفت یې کول. او په دې ترتیب سره هغه خلک پکې وو چې د طالبانو سره جنګېدلي وو. اوس افغانستان کې څنګه چې لیدل کېږي، ځینې کړي دي چې اصلا دا د سولې په ارتباط ډېر سخت غبرګونونه ښیي. چنانچه څو ورځې مخکې ډاکټر صاحب عبدالله کله چې په هندوستان کې غږېدي، وی ویل چې موږ هیڅ شرط نه منو، موږ سوله کوو. حیران پاتې یم چې اصلا دغسې یو سوله چې د دوی په زړه وي، هر څه چې دوی وغواړي دوی وټمبي، آیا هغه دیالس کاله چې مخالفین د افغانستان د حکومت سره وجنګېدل، په زرهاوو کسه د دوی ووژل شو، آیا دوی حاضر دي چې هیڅ شرط ونه لري او راشي افغانستان حکومت ته لاس تړلې ځان تسلیم
کړي؟
په دې کې باور لرم چې داخلي کړی او خارجي کړی په دې کې حتی د منطقي دولتونه په دې برخه کې لاس لري، او د دې امکان شته چې که افغانستان حکومت تدبیر او په ډېر یووالي سره دې سولې په ارتباط ونه لګېږي، لا به پسې دا موضوع خراب شي. دې جبهې راغلي دي نن طالبانو کې، یوه جبهه مخالف ده، بله جبهه غواړي چې سوله وشي، او درېیم دا د داعش موضوع ده چې
بشر صاحب د سولې
مونږ او تاسو چې هغه ده
د سولې موضوع کې شاید اختلافات ډېر زیات وي، اما کله چې اشرف غنی په زابل کې د یو دیر شو تختول شو افغانانو مسأله له دسیسو سره تړي، هدف څه ده؟
از شخصا تو دی آندهم چه تر حقا وقت پوری چه من اسناد و نلرو او وای چه دلتا دسیسی دی ادا اصلا ده حکومت مقابل دی اصلا ایواک سلامت دی دی وای چه ده حکومت وخی چه تاسو نسی کوله تو افغانستان که سول راولی تر حقا وقت پوری چه ده کور جوانه بو قناعات نیدی حاصل سوائی
د سیاسي چارو کارپو فاروق بشارو چې د ولسمشر محمد اشرف غنی د وروستو څرګندونو په اړه نظر څرګندو. غنی نن په کابل کې د مارشال محمد قاسم فهیم له دفاعي پوهنتون څخه د یو شمېر افسرانو د فراغت په غونډه کې وویل چې په اوس وخت کې د افغانانو د ملي یووالي په وړاندې په سلګونو توطیې روانې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او ازادي راډیو هم په ټول افغانستان کې په منځنوي 1290 څپو سربیره د غراز په لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدلای شي. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په نننۍ ځان وژنې کې حمله کې له 500 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله رسېدلې. د سیمې د چارواکو په وینا یو زیات شمېر له رتبه چارواکي هم په وژل شو او ټپیانو کې شامل دي. 14 هغه مهال وشو چې د ولایت مقام ته نږدې یوه غونډه جوړه شوې وه. نور حالې د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال الیاس د ای په راپور کې اوري.
ځانمرګې برید د کیکند ولایت مقام د مطبوعاتي دفتر ترشا د یو مازدا موټر په واسطه رامنځته شوی دی. د هلمند سرپرست والی مرستیال محمد جان رسولیار تر پیښتو د کورستا زده رټول په دې برید کې وطن وژل سوی او یو شنور ټپیان دي. رسولیار ازادي رټول په ټپیانو کې د ګریشک په خوانی ولسوال حاجی محیدین، د هلمند د والی ویند عمر ځواک، د کرهنې د ریاست سرپرست رفیع الله کلم او د نادلي ولسوال فتی الله هم شامل دي.
د اختطاف او د انسان د قاچاق پر وړاندې جلسه وچ د مرکز نم لوړپوري پلاوی برخه اخیسته او زمنګ د اداري اکثر رئیس صاحبانو لوړپوري مقامات حضور درلود. دښمن په ډیر مکارانه شکل د 70 هکړه او لوی موټر بریج چې د مازدا موټر کې 14 کې توکي ځای پر ځای کړی او په ولایت مقام حمله وکړه چې په پایله کې تر دې مهاله وتنه شهیدان او یو ستنه ټپیان لرو چې په ټپیانو کې ولسوال صاحبان زمونږ د ولایت مقام ویندوی صاحب او همدارنګه د کرنې سرپرست رئیس او ځینې نور مامورین شامل دي او ولایت ودانۍ ته ډیر زیات زیان اوښتی دی چې همدا اوس مونږ دفتن په دې اقدام وکړو چې د ولایت مقام کې د دفترونو له منځه تللي دي د بیا رغونې په کې اقدام وکړو او دفتر بیرته د کار لپاره مساعد شي.
د پیښو په ځای کې ګڼ شمېر ویجاړ شوي موټرونه، د سکا په نوم د یوې بهرنۍ موسسې د دفتر دیوالونه او یو شمېر دوکانونه وران لیدل کېږي. د ځانمرګې په ځای کې یعنی شهیدانو ازادي راډیو ته وویل 14 ډېر زورور وه او ډېر کسان ته مرګ ژوبله واړوله. دوی وایي اکثره مړي او ټپیان د سیمې څخه تېرېدونکي ملکي کسان او د ادارو دولتي مامورین وو.
بلې، په تالار کې غونډه وه، د تالار چې راووتلو د باندې یو دم درف شو، داس به درف شو چې نور پوسیوي نه څنګه درف شو. د ولایت د تالار چې په ټول د خیدلې بل دولتي مسولینو مو چې ځینې کسان زخمیان سو پکشي او مخبل په غوږو چې ناور دي ګستاد څخه مسکونه کړم.
مړی مډیر ولیدل په ډیره په معنی مړی ول او دغه رنگ ټپیان مډیر ولیدل. نو
دلته مو چې ولیدل چې موږ یوې کورلات اور واچول څلور کسو او شهیدان مو چې موټر ته واچول څلور کسو او نور اکثریت د ولایت د خاصه انتقال سول چې هغه موږ ونل دل چې باز ملګری آل تخت او مجدل ته مصروف اسولو. موږ صرف څلور ټپیان کورلات اور واچول او څلور هم شهیدان چې د سیګاد دفتر چوکیداران وو.
د پتیرو دوه ونی کې دریم ځانمرګ برید چې د لشکرګاه شهر اړوند بلابل سوم کې تر سره کیږي. تیرونی د لشکرګاه شهر اړوند د بولان پسمه کې یو ځانمرګ د موټر بم پوسته و ملکی کسان وژل او د څلور پولیسو په شمول 28 ملکی کسان ټپیان کړل. روانونی هم د لشکرګاه شهر په ختیس کې د کندهار او لشکرګاه ترمنځ د لوی لارې پر یو پوسته په ځانمرګ موټر بم برید کې دوه ملکی وګړي او دوه پولیس وژل شول او دوه پولیس او دوه ملکی کسان ټپیان کړل. تر اوسه د دې ورستي ځانمرګ برید پړه کومېډلې په غاړه نه اخیسته. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
بیا هم هلمند ته ورزو. د ورسته راپورونو له مخې د ټپیانو شمېر له 500 زیات شوی دی. مخکې د هلمند سیمه ییز چارواکو وویل چې په نننۍ ځان وژونکي حمله کې وتنه وژل شوي او 21 ټپیان دي. الیاس دایی را سره د ټلیفون په لیکه دی. دایی صاحب، څنګه شو چې د ټپیانو شمېر زیات شو؟ آیا په دې اړه دقیق څېړنه نه وه شوې؟
د ټپیانو د وضعیت په اړه باندې څه ویل کیږي چې آیا سطحي برسیرن ټپی شوی دی او که وضعیت خطرناک دی؟
د ایمرجنسی روغتون د ډاکټرانو معلومات له مخې یو شمېر ټپیان لا اوس هم د کوما په وضعیت کې دي. خو هغه دولتي لوړ پوړي چارواکي مثلا د نغدلي ولسوال هغه د لوړیو پټیو تر کېدو وروسته رخصت شوی دی. په نهایت کې د زراعت د ریاست سرپرست هم د لومړي پټي تر تړلو وروسته رخصت شوی دی. یوازې هلمند والي د ویاند ویل کېږي چې پسان ماته شوی ده او هغه د شیشوخانې رخصتېدو نه دی. نور ټپیان په مجموع کې وضعیت د ډېرو ښه دی خو ویل کېږي د څلور تر پنځو پورې حالت وخیم دی او بعضې د دوی په کوما کې دي.
الیاس دهی لطاسون امنن.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي رادیو او ری ازادي رادیو ټول ورځ د سهار له وجود ما خام تر وو بجو پورې اوریدلای شي. د ناتو او امریکای پوځیانو د جنگي ماموریت لپاره تر رسیدو وروسته سیمه ایز پولیس ک لیوی خو د طالبانو په وړاندې د سیمو ساتونکو بلل کېږي نو لبلې خو د خلکو د زورولو سبب هم کېږي. راپور نوای په هغو سیمو کې سیمه ایز پولیس ځای په ځای شوی د طالبانو مخه نیول شوی خو یو شمېر د ځواکونو د ناامنۍ سبب شوی دی. په دې اړه اسمت ساروان راپورټ لري.
د راپورونو له مخې هغه ځواکونه چې د امریکا خاصو ځواکونو په یو شمېر کلیو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په وسلو سمبال کړي وو د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته عامو خلکو ته په سرخوشي بدل شوی دی. د ځینو راپورونو پر اساس دا ځواکونه له خلکو په زور پیسې اخلي، ځوروي او حتی اختطافونه کوي. سره له دې چې ویل کېږي افغان سیمه ییز ځواکونه چې شمېر یې ډېر زرو ته رسیږي او د امریکا خاصو ځواکونو روزلي دي، په عادي حالت کې د افغانستان حکومت ته ویون کدی او د طالبانو په وړاندې د سیمو په ساتلو کې خورا ښه نتیجه ورکړې ده. خو راپور نوې چې له دغو ځواکونو څخه خلک په تکلیف دي.
کندهار ولایت مویون ولسوالۍ کې ډېر بد حال دی. زموږ راځي د نورو مقامات پر ورسېږي. موږ د ډېر وحشت کې ژوند کوو او دا فریدي مثلا د زموږ سره د حکومت چلن نه ګرځول نه کوي. زموږ سره دا چلن کې لکه دغه نه ده چې راځي زموږ د باوریا میندارې ورګي زموږ د کورو په ولا ځل چې څنګه دي چې ورې د شوت د ځو کالې ورې
د کورنیو چارو وزارت پر سیمه ایزو پولیسو د خلکو د شکایتونو په اړه څه ویلو ته تیار نه شو. تر دې مخکې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په شمول یو شمېر افغان چارواکي د سیمه ایزو پولیسو له تشکیل سره مخالف وو. د دوی په نظر دا ځواک د ثبات راوستلو پر ځای ممکن بې ثباتي زیاته کړي. که څه هم په یو شمېر ولایتونو لکه کندوز، غزنی او روزګان کې له سیمه ایزو پولیسو زیات شکایت کیږي، مګر په ځینو سیمو کې د پولیسو د امنیت له راوستلو سره ډېره مرسته کړې او حتی د نورو سیمو اوسیدونکو چې هلته لا دا ځواک نه دی تشکیل شوی د سیمه ایزو پولیسو د تشکیل غوښتونکي دي.
د پاکستان ولایت منطقې ته به خلک ګډل شي. ارزم دا ده چې د افغانستان حکومت باید هغه سیمې چې کومې سیمې د دنجر کې دي یا په جنګ اخته دي حکم باید د مالي عسکر وروزي او مالي عسکر هر ځای ښه ورکړی ده، ګټه ورکړې ده، یعنی امن راوستی ده. داخله ولسوالۍ مثال به در کړم چې هره ورځ به د ورځې دوه زره درې زره جنګونه کېدل. بالکل جنګونه نه سه، طالبان بالکل ختم شوي دي، کړي دي.
حبیب الله خان کې د روزګان ولایت د ګیزاد ولسوالۍ څخه ما ته کورنۍ چار د وزارت څخه دا غوښتنه ده چې د ګیزاب ولسوالۍ کې محلي پولیس ډېر ښه رول لوبولی دي. نو زه د دې څخه دا خواهش کوم چې د محلي پولیسو معاش اووه شپږ نیم زره افغانۍ دي، باید اقل نظر او یا دولس زره افغانۍ.
ویل کېږي چې طالبان تر بل هر ځواک له سیمه ییزو پولیسو سره زیاته دشمنی پالی. د دې لپاره چې دا ځواکونه په سیمه کې بلد دي او دوست دشمن سره پیژندلی شي، تر نورو امنیتي ځواکونو چې عموما د نورو سیمو اوسیدونکي وي د طالبانو مخه ښه نیولی شي.
افغانستان په 1993 لمریز کال کې په دې کال کې څه ستونزې او پرمختګونه و؟ د نوي کال پیل دو سره آزادی رادیو په دې حق لا تفصیلی راپور نه لري.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدل شي. نوی کال ته په ورنږدې کې دوه سره د ازادي رادیو څېړنیز او تحقیقاتي راپورونه مهیروي. د افغانستان بانک چارواکي وایي که حکومت د نوي کابل بانک د خرڅلاو په اړه څه اقدام کوي. د بانکدارۍ د قانون له مخې به دوی دا پروسه جدي وڅاري. د افغانستان بانک مرستیال نن ازادي راډیو ته وویل که د نوي کابل بانک دا طالبان د اخیستلو معیاري شرایط پوره نه کړي، وړاندیزونه به رد شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې راپورونه خپاره شوي دي چې د پاکستان د مسلم کمرشل بانک یو هیئت کابل ته تللی دی چې د نوي کابل بانک د اخیستو امکانات وڅېړي. یوسف خانزدران پرې رپورټ لري.
د افغانستان بانک مسولین وایي که څه هم د نوي کابل بانک د خرڅلاو په اړه تر اوسه دوی ته کوم څه نه دی ویل شوي، خو که داسې څه پریکړه کیږي دوی باید د قانون له مخې وڅاري. د افغانستان بانک مرستیال خان افضل هډوال د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کابل بانک د اخیستونکو ټول هغه شرایط باید مطالعه شي چې قانون ورته وضع کړي دي. نوموړی وایي د ښې کاري سابقې، کافي مالي امکانات درلودل او د جرمي سابقې نه لرل هغه معیارونه دي چې باید د نوي کابل بانک د داوطالبانو لپاره په نظر کې ونیول شي. هر وخت چې افغانستان حکومت کوم تصمیم ونیو هغه مرکزی بانک ته رالیږي او مرکزی بانک د قانون او شایستوب له مخې دا پروسه ارزیابي کوي او قانونا هغه چاته اجازه نه ورکوو چې امکانات او معیارونه پوره نه کړي. په دې وروستیو کې راپورونه خپاره شول چې د پاکستان د مسلم کمرشل بانک یو پلاوی کابل ته راغلی چې د اخیستلو لپاره د نوي کابل بانک فعالیتونه ارزیابي کړي. ومو غوښتل چې په دې اړه د افغانستان د مالیې وزارت نظر هم واخلو، خو د دې وزارت چارواکو په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې دې وزارت پخوا د نوي کابل بانک د داوطالبانو په اړه ویلي چې چا یې د اخیستلو معیارونه نه دي پوره کړي. په همدې حال کې د اقتصادي چارو افغان کارپوهان وایي چې په نړیوالو معیارونو په برابر کوم بانک د نوي کابل بانک خرڅول د بانکدارۍ په عرصه کې ګټور ګام دی. افغان کارپو اجمل عبدالرحیم زای په دې باور دی چې دا کار د بانکونو ترمنځ سالم رقابت رامنځته کوي او په دې توګه به په نوي کابل بانک د خلکو له منځه تللی اعتبار بیرته خپل شي.
زه په دې عقیده یم چې باید د یاد درخواست څېړنه باید په اساسي ډول وسي تر څو د دوی موخه مشخص شي چې پاکستان په دې برخه کې سیاسي موخه لري او یا دا چې غواړي د افغانستان خصوصي سکتور سپورټ اعلان کړي او کومه سیاسي هدف موخه یا بڼه ونه لري.
کابل بانک له بحران وروسته د څو کلونو راهیسې د دولت تر کنټرول لاندې فعالیت کوي او لا هم معلومه نه ده چې د هغې د خصوصي کېدو لپاره دولت څه طرحه په پام کې لري. خو د اقتصادي چارو افغان کارپوهان وایي که نوی کابل بانک خصوصي کېږي باید ټول کارونه یې په شفافه او معیاري توګه مخ ته ولاړ شي او په دې برخه کې ټول شته قوانین هم په پام کې ونیول شي.
بیا هم په کابل کې تم کېږو. اجمل تورمان ته به غوږ شو چې د کابل چاپي خبرونو ته یې کتنه کړې ده.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې هم تر ډیره د وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو او د نورو د تیاریو په اړه مطالب خپاره کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپله نننۍ ګڼه کې لیکلي چې د ولسي جرګې اداري پلاوی به نن د سولې د خبرو د څرنګوالي په اړه له ولسمشر سره وګوري. ویسا د ولسي جرګې د دوهم مرستیال نذیر احمد احمدزي د خولې لیکلي له ولسمشر نه به غوښتنه وکړي چې د دوی یو پلاوي ته هم د سولې په خبرو کې د ګډون موقع ورکړي. نوموړي ویلي چې د وکیلانو له ګډون پرته د سولې خبرې بې معنا دي. اصلاح دولتي ورځپاڼې بیا د افغانستان د مشرانو جرګې د رئیس فضل هادي مستمیار له خولې لیکلي چې طالبانو سره د خبرو د اړتیا ملاتړ کوي. اصلاح لیکلي چې مستمیار ویلي که چیرې طالبان غواړي د سولې د بهیر او د جګړې بندېدو ته خپل صداقت وښيي نو باید ورانکار بریدونه بند کړي. ورځپاڼه د مشرانو جرګې د رئیس له خولې دا هم لیکي چې که چیرې د سولې د خبرو لوری پاکستان او د دغه هیواد استخباراتي سازمان وي باید پاکستان افغانستان ته د ترورستانو د رانو نوتلو د مخنیوي په برخه کې صادقانه عمل وکړي. هیواد دولتی ورځپاڼې بیا په خپل نننۍ غنه کې د نوي کال د ورځې لپاره د امنیتی تیاریو په اړه لیکلي دي. هیواد وایي د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د نوروز جشن د نمانځلو لپاره لازمې امنیتی تیاری نیول شوی، خو په بلخ کې به دا تیاری د نور ولایتونو په پرتله ډېرې وي. هیواد د کورنیو چارو وزارت د بیان صدیق صدیقي لیکلي دي چې د پولیسو ریزرفي ځواکونه چمتو دي او د اړتیا په صورت کې به ورنه کار واخیستل شي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا د کابل مزار شریف په لویه لاره د سالنګونو د حفظ او مراقبت د ریاست د تیاریو خبر ورکوي او وایي چې لازم تدابیر نیول شوي دي. انیس لیکلي چې چارواکو ډاډ ورکړی چې خلک به د جنډي پورته کولو په مراسمو کې د ګډون او د ګلسر په میلې کې د تګ راتګ پر مهال له ترافیکي ستونزو سره مخ نه شي. انیس دولتي ورځپاڼې دغه شان په خپله سر مقاله کې هیله ښودلې چې نوی کال او نوروز د افغانانو لپاره د سولې او امن کال وي.
د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېدو وړاندې په د افغانستان په خزینه زندانونو کې د ښځو د وضعیت په اړه د ازادي راډیو د ځانګړو پروګرامونو د لړۍ یوه بله برخه درته خبرو او د اساسي او بشري حقونو اونیز پروګرام هم مه هېروئ. د په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې د اسرائیل د وروستیو انتخاباتو له حاله مو خبرو او د کریمیا د اوکراین د کریمیا د یو کلنې کلیزې له مراسمو مو هم خبرو. خو اجمل ان په سټډیو کې دی د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
دا کابل د پلیچرخي زندان چارواکي وي په دې زندان کې د نشې موادو د مخنیوي هڅې زیاتې کړې دي. بلخ ولایت کې د خبريالانو د ملاتړ اداره یعنی وای په دې ولایت کې د 1390 مریض کال رئیس د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 25 پیښې ثبت شوي چې د تیر کال په مقایسه زیاتوالی ښیي. دا هلمند ولایت په نننۍ موټری بمی چاودنه کې د مړو او ټپیانو شمیر 35 کسانو ته ورسید. په دې چاودنه کې وتنه وژل شوی او شپږ څلوېخ نور ټپیان دي. افغانستان کې د فساد په وړاندې د همغږي موسسې په یو تازه ریپورت کې خودل چې د پوهنې وزارت قراردادیان د کم وخت لامل نشي کولای څو خپل پروژې سرته ورسوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو واکمن ګوند لیکود د هیواد په انتخاباتو کې حیرانوونکې بریالیتوب ترلاسه کړی. د بشری حقوقو د څار ډله وایي د عراقي ځواکونو او شیعه ملیشو لخوا د سپتمبر په میاشت کې د عراق په شمال ویدیس کې د داعش د وسلوالې ډلې د محاصرې له ماتولو وروسته کلی وران شوي، کورونه لوټ شوي او سوځول شوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي د اوکراین د ختیځو سیمو د وضعیت په اړه د اوکراین د پارلمان نوې لایحه د منسک د سولې له موافقې څخه یو څرګند سرغړاوی دی. د پاکستان فوځوي د دې هیواد په شمال ختیځ کې د افغانستان پولي تنګدي په غرنیو سیمو کې په عملیاتو کې څلور ډېر وسلوال وژلي. اوس هم څو سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان د بایسکل ځغلونې ملي ټیم لوبغاړي د نوروزی لوبو په لړ کې نن مزار شریف ښار ته نږدې تاش قرغان ته رسیږي. په کابل کې د بایسکل ځغلونې د فدراسیون مشر عبدالصادق صادقي ازادي رادیو ته وویل دغه لوبغاړي به سبا مزار شریف ښار ته دننه شي. د ښاغلي صادقي په خبره دغه لوبې د نوروز جشن په مناسبت له کابل تر بلخ ولایت پورې پیل شوې دي. نوموړي زیاته کړه په دغه لوبو کې د ملي ټیم 15 لوبغاړو ګډون کړی دی چې له دوی څخه به 2 تنه د لندن د 2018 کال په اولمپیک او 6 تنه نور لوبغاړي به نږدې کې پاکستان کې په لوبو کې ګډون وکړي. په ننګرهار کې د غوري لیگ په مسابقو کې د سپین غر بازانو او د سیمرغ البرز ټیمونو فائنل لوبو ته لار پیدا کړه. په ننګرهار کې د غوري لیگ لوبو جوړونکو طاهر روپیا زدي رادیو ته وویل شاین اسمه ټیم ونتواني چې د میوند اتلانو ټیم ته درې دیو په مقابل کې ماتي ورکړي او په دغه لیگ کې لومړی ټیم دی چې فائنل لوبي ته بریالي شو. دای وایي چې دراتلونکو په لوبو کې به څرګند شي چې سپین غر بازان او که سیمرغ البرز ټیم په فائنل لوبي ته اوزي. په ننګرهار کې د فوټبال د غوري لیگ لوبې چې وونه مخکې د څلورو ټیمونو په ګډون پیل شوې وي د نوې کال دورې په لومړۍ نیټه پای ته رسیدي. د کرکټ د 2015 جام نړیوالو لوبو په ترڅ کې نن جنوبي افریقا سریلانکا ټیم ته په 9 وکټو ماتې ورکړه. لومړۍ لوبه سریلانکا پیل کړه او د خپل ټول لوبغاړو په سوځیدو سره پاتې درش اورونو کې د جنوبي افریقا ټیم ته 103.3 هدف وټاکه. د جنوبي افریقا ټیم وتوانې چې دیو لوبغاړي په سوځیدو سره په 13 اور کې دغه هدف ترلاسه کړي او لوبه وګټي. د کرکټ نړیوال جام لوبه اوس د اته غوره ټیمونو ترمنځ روانې دي.
ازادي رادیو او ری ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو وجود ما خام تر وو وجود پوری او ری د لشي وړاندې د اساسي او بشري حقوقو ونس پروګرام در تخبرو او د خزینه بعد د افغانستان د خزینه بنديانو په وضعیت باندې هم د ازادي رادیو چیرنیز راپور مهیروي خو اوس به سیمیز او نړیوال موضوعات ته مخ کړو او د اسرائیل د پارلماني انتخاباتو د ورستۍ نتیجې له حاله به خبر کړو. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په مشرۍ لیکود ګوند په بیساري ډول په پارلماني انتخاباتو کې زیات رایې ګټلې دي. په اسرائیل کې د پارلماني ټاکنو نږدې ټول رایې شمیرل شوي او دا څرګندېږي چې د نتنیاهو ښي اړخ لیکود ګوند پارلمان له 140 څوکیو څخه 30 ګټلې دي. جزئیات د فرشته جلال زی په راپور کې اوري.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر خپل پلویانو ته په تل اویو کې خبرې کولې او هغوی ته یې مخکې له مخکې د لیکود ګوند د بری مبارکي وویله. د ویل ټولو خبرو سره د لیکود ګوند ته ستر برای غواړو. نتنیاهو تر انتخاباتو مخکې له خپل پلویانو سره ژمنه کړې و چې د فلسطیني دولت جوړېدو ته به اجازه ورنه کړي. د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې په مذاکرو کې د فلسطینیانو استاذي صاحب عرقات پرون د نتنیاهو د خبرو په اړه وویل:
سیمز تو می دات مستر نتنیاهو ویل فورم د نیکست ګورنمنت ان اسرائیل.
دا وی ماته داسې معلومیږي چې شغلې نتنیاهو به د اسرائیل د راتلونکي حکومت مشرکوي او مشټولې خبرې واوري دي. هغه وویل چې په اسرائیل کې صدر اعظم ټاکل سو د فلسطینی حکومت تشکیل ته به اجازه ورنکړي او د یهودانو د مجزاینو جوړول به جاري وساتي. زما په باور دا یو انتخاباتي کمپاین نه بلکې صادقانه حقیقت څرګند کړ. نتنیاهو په خپل سیاسي ژوند کې دې پرته چې د دوو دولتونو د جوړېدو طرح ناکامه کړي بل څه نه دي کړي. بنیامین نتنیاهو 15 کلن دی او دا به څلورم وروي چې د اسرائیل د صدارت لپاره انتخابیږي. په اسرائیل کې د اپوزیسیون مشر اسحاق هرزوګ ویلي چې له صدر اعظم نتنیاهو سره یې خبرې کړي او په انتخاباتو کې د دغه ستر بری له امله یې مبارکي ورکړې ده. د هرزوګ مشرۍ چپای ګوند د صهیونستانو اتحاد د اسرائیل د پارلمان یوازې 24 چوکۍ ګټلې دي. نتنیاهو کولای شي چې په اسانۍ له مذهبي او شیعه ګوندونو سره یو ائتلافي حکومت جوړ کړي. وايي چې د شیعه ګوندونو مشران یې له ځان سره د یو پیاوړي او باثباته حکومت جوړول ته هڅولې دي. د اسرائیل صدر اعظم د انتخاباتو لپاره په کمپاین کې پر امنیتي مسایلو ډېر خبرې کولې او د ایران او غربیانو ترمنځ د اټومي موافقې پر ضد خبرداري ورکړې ده. په اسرائیل کې د اپوزیسیون مشر اسحاق هرزوګ پر نتنیاهو تور لګولې چې د انتخاباتي پر مبارزو پر مهال داسې مسایل راپورته کول چې رای ورکوونکي ویرولای شي. او په ډیرو مهمو مسلو لکه په اسرائیل کې د نرخونو لوړیدل، د خلکو د اقتصادي امکاناتو محدودیت او د کارونو کموالی سترګې پټې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جنسا کې پر نوویل چې متحد ایالات له هر داسې حرکت څخه چې د ټولنې یوه برخه منځوي کولای شي اندېښنه لري. د بنیامین نتنیاهو یو شمېر منتقدان پر هغه د تبعیض کولو تور لګوي. د برک اوباما ادارې له نتنیاهو سره له هغې وینا وروسته چې د جمهوري غوښتونکو په بلنه د امریکا په کانګرس کې وکړه او له ایران سره د یوې اټومي موافقې د امکان سره یې مخالفت وکړ، چندان ښه روابط نه درلودل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
بشیر احمد له هلمند څخه لیکي چې زموږ د هلمند ولایت امنیت ورستر بلې په خرابېدو دی. زما له لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې زموږ امنیت ته پاملرنه وکړي. دی وایي چې نن هم یو موټر بم چاودنه وشوه. اتحادی بیا د هلمند څخه لیکلي چې په هلمند کې په نننۍ ځانمرګي برید کې زیاتو بېګناه کسانو ته مرګ ژوبله ورسېده. دا غیر اسلامي عمل دی، دا د کمزوري نښه ده. حبیب الله قلمیار هم دی لیکي چې د غورک ورجان کلي ته د اسلامي دولت ډله راغلې، دولت دې اقدام وکړي. او سم یو بل نړیوال موضوع اخلو دی. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین بنن د خلکو په غلارون کې برخه واخلي چې د کریمیا ټاپو وزمې د الحاق دی یو کال د بشپړېدو په مناسبت جوړېدونکي دی. دا لارون بنن کریملین ته نږدې ترسره شي او تر هغه وروسته به یو کنسرت هم وشي. د کریمیا ټاپو وزمې یو کال مخکې روسي په زور له اوکراین څخه جلا او له ځان سره الحاق کړه. نور جزئیات بیا هم د فرشته جلال زی په راپور کې اورو.
په مسکو کې د کرایمیا د الحاق د کلیزي د منځلو د مراسمو سره په یو وخت روسیې په خپلو لویدیځو سیمو کې پراخ پوځي تمرینونه هم پیل کړی دي. د اوکراینا د کرایمیا ټاپو وزمې د الحاق د کلیزي په مناسبت نن په مسکو، کرایمیا او جنینو روسیمو کې ځانګړي جشنی مراسم ترسره کیږي. خدا چې یو کال مخکې روسیه په زور د کرایمیا ټاپو وزمه له اوکراین جلا او له ځان سره یې الحق کړه، د سیمې او نړۍ یو شمېر خپلواکو سازمانونو او هیوادونو غندلی دی. د افغان نړیوال سازمان ویلي چې په کرایمیا کې د روسیې لخوا ګمارل شوي چارواکي نه دي توانېدلي چې د هغو کسانو په اړه چې د رژیم مخالفت یې کول آزاد خبریالان ول، ونیول شول، شکنجه شول او یا له درکه شول تحقیقات وکړي. د ادارې چارواکو ویل دي چې په کرایمیا کې د بشري حقوقو څارونکو سازمانونه د دغه حالت څخه شکایت لري او په کرایمیا کې د اکثریت مشتو تاتارو په وړاندې د ناوړه چلند په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د افینریوال سازمان ویلي چې په کرایمیا کې په تیر یو کال راهیسې د ګمارل شویو چارواکو د هغوی د روسي شوونکو نظر په دې برخه کې په دومره سادهګۍ خلاصه کېدای سي چې هغوی خلکو ته وایي چې که د چا د حالات خوښ دی پاتې سي کنه له دغه ځای دی ووزي. د روسیې د ولسمشر ولادمیر پوتین ویاند ویلي چې جمهور رئیس پوتین په نږدې وخت کې کرایمیا ته د تګ پلان نه لري. دا په داسې حال کې ده چې مخکې داسې ویل شوي چې غالبا پوتین په دغو مراسمو کې د ګډون لپاره شایي کرایمیا ته ولارسي. د جمهور رئیس ولادمیر پوتین ویاند ویلي دي چې ولسمشر باندې د کرملین له ودانۍ د باندې پای ولاریون کې راڅرګند شي او ورپسې به یو کنسرت ته ورشي چې د کرایمیا د یو کلن کېدو د کلیزې په مناسبت جوړیږي. د روسیې حکومت کرایمیا ته تیر کال د مارچ په میاشت کې خپل عسکر ورواستول او په دغه میاشت کې کرایمیا په زور له اوکراین څخه جلا او له ځان سره الحاق کړه. خو د کرملین حکومت په مکرر ډول دا ردوي چې دوی کرایمیا ته پوځیان استولي وو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی جنساکی پرون وویل چې هیواد به هیڅکله هم د کرایمیا الحاق ته رسمیت ورنکړي او د کرایمیا پر تبات پر روسیه لګیدلي بندیزونه به تر هغو چې روسیه د دغه سیمې اشغال پای ته ونرسوي پر ځای پاتې شي. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په کرایمیا کې په تیر وکال کې د بشري حقوقو وضعیت ډیر ناوړه بلل دی او په ځانګړي ډول په دغه سیمه کې د استوکنو تاتارو د بشري حقوقو په اړه د اندیشنې رپورټونه خبره کړې دي.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
مخلجه چې د ازادي رادیو د اساسي او بشري حقوقو اونیز پروګرام در تخپور کړو، د افغانستان په خزینه زندانونو کې د خزو د وضعیت په اړه د ازادي رادیو د چیرنیزو پروګرامونو د لړۍ و بل برخه خبرېدو ته چمتو ده. فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان په خزینه محبسونو کې د ژوند امکانات څنګه دي؟ زندانیان څه خوري، څه اغوندي، څه لري او څه نه لري؟ دا پوښتنې مې په بیلابیل ولایتونو کې له ځینې بندیانو څخه مطرح کړې. ځوابونه متفاوت دي.
چې موږ قسم په خدای دلته داسې په عذاب یو، داسې په تنګ یو چې یو الله موږ نه خبر نه هیڅوک موږ نه خبر
نور دلته نوکری ورنه شو خوشاله یو سره خیره یو کله په لیو خور سره سره یو کله په سره امیر یې سب دلته کوم مشکل نه درو درسونه ستا مثال هر کار کې حياتي مثال درس وایي هر کار ستا یا ډاکټر تم خپل وخت راسي
صدا سم کانات خو نهسته توغز خپل ناس یو غدي ماشین مفراتي زه خپل حياتي کوم بعض شې چې کم کار یې زه یا هغه یو خپل اقتصاد په برابرۍ څنګه داس کورسو نهسته نه داس کوم کو نهسته زموږ سره چې اوسه.
د افغانستان د محبسو د قانون لمخې دا د هر بندي لمړنۍ حق دی چې په یو داسې محیط کې وساتل سي چې لیوه عادي وګړي سره فرق ونه سي. یو وینا ته چې وای که غواړې د یوې ټولنې له اخلاقو خبر سي نو د هغې ټولنې زندان ته سرور ښکاره کړه. که په مقایسوي ډول ووایو د افغانستان په ځینو ښځینه زندانونو کې امکانات ښه او په ځینو کې کافي نه معلومیږي. د مثال په توګه د کابل، هرات او بلخ ولایتونو ښځینه زندانونه یادولی سم چې بندیان یې تر یو حده راضي معلومیږي. د کابل، هرات او بلخ په ښځینه زندانونو کې بندیانو ته د سواد زده کړې تر څنګ ځینې حرفوي کورسونه هم شته.
دته مینه موږ د تجدید او تربیت کوو چې کارای حرفوي کارونه دي چې مثلا تعلیم بافي د خیاطي د درس سوا د موزي د ودی کارو ته موږ تشویق کوو چې دوی یو شی زده کړي.
ګرمه خوش هستیم نو مبارک میرسه پاورن مبارک میرسه اما ګرم هستیم د خونو ګرم هستیم د زمستان یخ هستیم سم سي آرام هستیم دیگه ما رو خوب نگاه میکنه.
په بلخ کې هم د زده کړو او حرفوي کورسونو اسانتیاوي امکانات شی بللای سو. د دغو بندیانو یو شون کې وای
کورس ترقی او نو سرس مارس هسته ما تایم مزه 8 تا 11 یا بعضی روزا تا 12 می باشه. د درسشان ریاضی و لسان است. اول ما یک کتاب سواد آموزی عمومی است که شش ما میخونیم، بعد از اون سه کتاب دیگه که کتاب معبد اول و دوم و سوم از سه ما میخونیم، در مدت نه ما کتاب از اون ختم میشن. ما شاگردان نتایج جور میکنیم و اینا رو فارغ میتیم از سمت سه عشان بوناسنوت بعد از اون جور میکنیم، دستور اپینون شامل مکتب میسازیم صف 4 میشه.
په هرات کې بیا ځینو بندیانو له ټولو امکاناتو سره سره له خوړو څخه شکایت درلود. د هرات یوې بندي چې نوم یې نه دی اخیستی راته وویل
مشکلات خیلی تو بم جای کجا داره با مشکلی، نه گرمی داریم نه هیچ چی نداریم، هیچ چی نه آسایش داریم نه خوراکی داریم. برنجای به ما میارن که به خدا سگ برنجا نمیخوره، به قرآن هم ما ملیس کرده. شوروای میارن که پاشش تا مگس اصلا مبس به درد نمیخوره.
خود دی محبس مشر مل پاسوال عبدالعزیزی در خبر ردوی
در رابطه با غذای از خدمتتون یادآوری بکنیم که غذای مناسب است در هفته 3 مراتب گوشت برازیا اول میشه، در هفته 3 مراتب برزیا میوه حواله میشه، صرف روز همه روزه برشون برنج حواله است و با قورمه و صرف شب اکثرا شوربا و یا قورمه میباشد. چیزی که قانونی از یا سطح نظر حیات ماینه همه روزه از قرار دیدی آورده میشه.
شغلی عزیزی وی ده هرات ولایت طول محبوسین و تاید پرمختلول و هیوادون و پتیر ده جوند امکانات برابر کردی، خوب کندهار ولایت که وضعیت تحسین دی. دلته بندیانی اصلا د زده کړو کورسونه نه لري، د دې ځای لپاره یو ښوونکی یوازې د ماشومانو د تدریس لپاره راځي.
بندیانو د کوشان لپاره درس وایي، څو څه درس نور کوي، کوشان یې وخت نور درس وایي.
د کندهار محبوسین د حرفوي کورسونو څخه هم راضي نه دي.
ملاقات شد که من از سیم نه لکه مزدوری کار میکنم نه لکه پول میکنم شیر ولی رفته و در باتن است. اگر آگاه باتا کتی چی باید مزدوری شیر اکی، اگر بالا باتا کتی چی باید مزدوری شیر اکی، من اگر دلخوش نیام کالی دلار. دلتا خونه پس داشت از یه شیر لانستانه دست خونه شیر است. دبایی او بر مالیم تو افتاد کردی. کشنیان. اگه یاد روزی آن روزی کشنیان دیگر دیشال دیپا پشوش شد.
د کندهار د شینه زندان مسؤول غلام فاروق علیزی هم د غستون زمانی او داسې تشریح کوي.
موږ ټول بندیانو ته د خیاطۍ وسایل ورکړي، د خیاطۍ ماشینونه ورکړي، د ګلدوزي ماشینونه ورکړي، خو په تعصب سره داسې دی چې هر څوک چې خلاصېږي هغه وسایل به ځانه سره وړي، نوي بندیان راځي او هغه بیا ماشین او یا خراب شوي دي ماشینان و دوی ته پراته دي او موږ ته مراجعه نه ده کړې چې دا باید ترمیم شي او یا د دوی خاص علاقه ده چې دوی له دې ماشینانو سره علاقه نه لري او خیاطۍ د ګلدوزۍ د بیکارو سره علاقه نه لري، موږ ته مراجعه نه ده کړې. که موږ ته مراجعه وکړو موږ وسایل د دوی په اختیار کې ورکوو.
نور مثلا تعلیمي کورسونه
نور تعلیمي کورسونه تاسو سره نسته شی بس دغه امکانات نه لري.
که څه هم کندهار د افغانستان هغه جنوبی ولایت دی چې هوا یې نسبتا ګرمه ده، خو د محبس بندیانو د ژمي له سړو څخه هم شکایت کاوه.
خدمت نه لرو پر موږ ژمی را روان دی، دا د زندان یخ دی چې موږ په دغه اوټا کې هم پلان پیدا کړو او په دغه یخ کې موږ داسې شی پیدا کړو چې ویې لګو نه موږ ته ورته نه راغلي چې وایي دا خونې ګیس مسې سه بخاري و یا داسې شی چې موږ مومنان نه کې پکښې تاودو. نو دغه مابس کې خپل مابسې نه په مخ سره کوو چې وایي شی نه لري وخت د ډېر غړه بندي هغه یو لوشي یو پیاله یو ګلاس شی چاته ورکړي.
په ټولو زندانونو کې څو تنه بندیانې په یوې خونې کې ژوند کوي. که له یوې سره ماشومان وي نو د ماشومانو پر سر له نورو بندیانو سره د هوا او جګړې هر ورځ تکرارېږي. په ټولو زندانونو کې یوه ستونزه مشترکه ده، هغه دا چې مجرمین او توقیفي ښځې چې تر اوسه یې محکمه نه ده سوې او جرم یې نه دی ثابت سوی دواړه په یو ځای کې ساتل کېږي. دا خبره چې د افغانستان په ټولو ولایتونو او ولسوالیو کې د ښځو لپاره ځانګړي توقیفخانې نسته چارواکي هم مني، خو وایي هر څوک چې ونیول سي تر څو چې د محکمې پړاوونه یې پر مخ ځي دوی له مجرمینو سره په زندانونو کې ساتل کېږي. په عمومي توګه زندان د مجرمینو لپاره د عمل د سزا ځای او تر څنګ یې د تربیې یو مرکز هم بلل کېږي تر څو د بند تر مودې وروسته یې یو کار زده وي او وکولای سي خپل اقتصادي مشکلات حل کړي. خو په هغه صورت کې چې د کوچنیو او لویو جرمونو عاملین په یو ځای کې ساتل کېږي آیا کېدای سي دغه مېرمنې د زندان وروسته بیرته سالم ژوند پیل کړي؟ پخپل بندیان دی پشتنی تا جواب وی
فکر میکنه دولت ما داخل زندان کده ما خوب میشیم نه بابا دلواز که ما اینجا تربیه یاد میگیریم بدترین ما بدترین جنایتکار بشدیم اینجا بدترین هر چیزی که ما یاد نداشتیم داخل زندان ما یاد گرفتیم من اینجا کارهایی که حتی کارهایی که یاد نداشتیم ما داخل زندان یاد گرفتیم من هر کار تا اختطاف یاد گرفتیم قتل یاد گرفتیم زمین سازی یاد گرفتیم ها همه چیزا یاد گرفتیم مجبور ما چه یک آدم خوب اینجا بیاد فکر نکنه که دولت ما اینجا خوب میشیم نه بابا ما اینجا بدتر شدیم بهتر نشدیم ما اینجا اگه اینجا اگه ما اگه بیرون یک سوسمار بودیم داخل زندان یک کپچمار شده بیرون
به هر ځای کې د یو زندان د لیدنې تر ټولو سخته شیبه هغه وخت دی چې ترې وځي دا مهمه نه ده چې ما څومره زندانونه ولیدل خو کله چې می کار خلاصو او له درنو اوسپنیزو دروازو ووتلم نو دا مې ذهن ته راتله چې هغه ښځې چې څو شیبې ما ورسره تیرې کړې او خبرې مو وکړې باید کلونه کلونه او حتی لسیزې په هماغه محیط کې پاتې سي او ستونزې وګالي
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د اساسي او بشري حقوقو یوه بلې خبرونه اوریدو ته مو هر کلی کوم تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1280 نوي او د کابل په ګډون د هیواد په لوی خارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري په دې خبرونه کې د اساسي قانون لمخې په افغانستان کې د مالیه او محصول ټولولو په حق له خبرې کوو زموږ سره په استدیو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمایي دفتر د انتقالي عدالت برخي مسؤل خاغلای رحیم لا رامه را سره ملما ده په پیل کې راته وایي چې د افغانستان په اساسي قانون کې د مالیه ورکولو په حق لاس ویل شوی دي
تر هر څه د مخ خپل سلامونه او نیکی هیله ستاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم تاسو د سوال په حق لبا دوه ان چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت اساسي قانون په 23مه ماده کې د مالیه او د محصول د ورکړې په حق له حکم وجود لري یعنی په دې معنی چې اساسي قانون د 23مه ماده حکم کوي چې هر افغان مکلف دی ترڅو دولت ته مالیه ورکړي او همدغه راز دا ماده صراحت لري چې هیڅوک غیر د قانون د حکم نه مکلف په تادیه د مالیه نه ده او دغه د مالیه طرز د ورکړې او یا د تحویل دا د ځانګړي قانون په اساس باندې تنظیمیږي او په دې اساس باندې اشخاص او افراد مکلف دي چې دولت خپل مالیه ورکړي
لکه څنګه چې د اساسي قانون لمخې هر افغان مکلفیت لري چې دولت ته مالیه او محصول ورکړي کراته وایي چې دغه مالیه چې راټولېږي په کوم وزاینو کې مصرفيږي
مننه پدې اړوند خو دلایل خدای دي چې دولت غیر لدینه چې خپل عایدات ولري او عایدات خپل مالی له طریق نه باید پوره کړي او برته کوم مصارف چې دولت لري لدې لار نه خپل مصارف پوره کړي نو ایجاب دي کې چې دوی د خپل وګړو نه مالیه راټول کړي او مالیه په داسې شکل باندې باید راټول شي چې لایې خانه د دولت ضرورتونه پوره کړي او بل د مالی د ورکړې لپاره داسې قوانين او داسې اصول باید وي چې هغه د اجتماعي عدالت پر بنا باندې ولاړ وي لبل خوانه دولت غیر لدینه چې مالیه او محصول را ټولی د خپل وګړو نه د دې اندازه باید ډیره په داسې شکل باندې ظالمانه نه وي چې هغه د ولس یا د وګړو د توان او یا د قدرت نه وتلی نو دغه تناسب چې لوي خوانه د دولت ضرورتونه باید پوره شي لبل خوانه د مالیه ورکونکو توانایي او قدرت دا په نظر کې ونیول شي او په شفاف او واضح توګه باید وګړي دولت ته مالیه ورکړي او دا یو مستقیمه رابطه دی ولس او د دولت ترمنځ هم جوړی دی دولت له ولس سره وصلی
بری درنه اوردونکو خبرونه دوام لري وو سی ولنده وقفه ده
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه کومر کې چې دوتنی بش تذکره وخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنا
زمون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په تاسو ولا یا په دالاس ولا
وو باندې لرو مونږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې مونږ د وګړو باندې بس لرو
چې محکمې لخوا آزادي رادیو 1260 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه
د مالیه در ټولولو اندازې په حق اساسي قانون څخه پیشبینی کوي، یعنی که په مشخص ډول وایي چې له څومره عاید څخه باید څومره مالیه ټول شي.
پر عایداتو باندې د مالیاتو قانون په دوه اویاومه ماده کې د مالیه ورکولو اندازه او مقدار تعین کړی ده. د دې ماده په اساس باندې هر هغه څوک چې له 15,000 یوې افغانۍ نه بیا تر 2,000 افغانیو پورې عاید ولري، هغه اشخاص به دې مکلف دي چې 2% مالیه دولت ته تادیه کړي یا تحویل کړي. او همدغه راز د 2,000 یوې افغانۍ نه بیا تر 100,000 افغانیو پورې یا تر او لکه افغانۍ پورې اشخاص او افراد مکلف دي په دې باندې چې خپل 10% مالیه دولت ته تحویل کړي، او همدا راز له 100,000 افغانۍ نه او لږ نه ورپورته 40% مالیه باید دولت ته تحویل کړي، او دغه مالیه او محصول دواړه نه تنها داسې په حقيقي اشخاصو باندې دي بلکې په حکومي اشخاصو باندې هم د یو معیار له مخې او د دوی د عایداتو پر بنا باندې دا مکلفیت په دوی باندې هم ده چې په دواړه، یعنی حقيقي اشخاص او حکومي اشخاص دواړه باید مالیه تحویل کړي.
په پای کې تاسو په افغانستان کې د مالیه ورکولو لړۍ څډول ارزوي؟
متاسفانه په دا ورستنی لسیزه کې د زینو اساسي او غټو مشکلاتو لواجنه دولت په دې باندې مقادر نه وو اتس لکه څنګه سي ایجاب د دې کې لکه څنګه سي قانون حکم کوي مالیه راټوله کی خپل وګړو د اداري فساد مشکلات پکې وو، د امنیتي ستونزې وې او راز راز ټولنیز او اقتصادي ستونزې. ول په هر حال لدی سره سره دولت د دې لپاره چې خپل عادي او انکشافي بودیجه دغه مالیات نه یا دغه عایدات نه په شفاف ډول باندې تمویل کړي او پوره کړي، د دې لپاره ایجاب د دې کې چې دولت خپل عایدات د مالیه ورکونکو له طریق نه پوره کړي. نو په دې خاطر باندې اوسنی حالت کې په کار دی چې دولت ډېر آسان او شفاف لارې چارې د مالیه د راټولولو لپاره تر لاس لاندې ونیسي، تر څو پورې د دولت د خود کفایۍ لپاره اترې نه ګټه واخلي.
ډېره زیاته مننه کوم چې په خبرونه کې مر سره ګډون وکړ. کور مو ودان.
تاسو له مننه.
قدرمنو اوریدونکو، د دې ونې خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو الله مل شي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
خزان دیا نو خلکم ز زمال پارا بس دے خزان دیانو کھل کم عشق نام رادا پاس پغام سر کم کس باوکا مالیات کرو سوک ذکر و زاهدی کا کس باوکا مالیات کرو سوک ذکر و زاهدی